ډیر محترم او عزت منو اوریدونکو، زما قیمی او زما د ملګری محسنی صاحب سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، دا خبرونې په دې برخه کې د اسلامي بشري حقوقو د لړۍ یو بل مطلب درته اورو چې په دې مطلب کې به د اسلام په دین کې د انسان د حقوقو په اړوند له تاسو سره وګړي.
خوږو دوستانو، په تیر پروګرام کې مو اشاره وکړه چې د بشر حقوق په انساني تفکر کې یو ژور او جرړه لرونکی مفهوم لري. له ډیرو لیرو زمانو راهیسې فیلسوفانو او متفکرانو انسان د یو لړ حقوقو لرونکی باله. دغه حقوق د لویدیز د فیلسوفانو له نظره د انسان له طبیعته رامنځته شوي دي چې عقل پرې پوهیدای شي. له رونسانس تر مخکې پورې به فیلسوفانو د طبیعت او عقل تر څنګ د وحي تعلیماتو ته هم توجه کوله، خو له رونسانس وروسته او د هیومینیزم یعنی انسان محوري د تفکراتو په سلطه سره الهي اړخ ته پاملرنه کمه شوه او انساني طبیعت او اراده یوازې د بشري حقوقو د اصولو بنیاد وګرځید. انسان او د هغه ارادې ته پاملرنه د دې سبب شوه چې د انساني حقوقو د ټاکلو لپاره یوازې صالح مرجع انسان او د هغه اراده او عقل وګڼل شي. په همدې بنیاد د دغه تفکر ملاتړو په خپلو منځونو کې د تړون په لاسلیکولو سره د بشري حقوقو په باره کې د موافقه لیک په برابرولو لاس پورې کړ او هغه یې د بشري حقوقو نړیواله اعلانیه وبلله. هغوی بېله خوښۍ ناخوښۍ توحیدي نړۍ کې او له خدای سره د انسان تعلق ته بېله پامه د نړۍ د ټولو ملتونو لپاره یو موافقه لیک برابر کړ او هغه یې نړیوال او نه بدلیدونکي اصول او قواعد وبلل. خو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلانیې د تصویبیدو په هغه وخت کې داسې هیوادونه و چې د دغه ستر غفلت په اړه یې غبرګون وښوده او الهي اړخ او د وحي تعلیماتو ته بې پامي د دغې اعلانیې یوه لویه نیمګړتیا وګڼله. دا په داسې حال کې دي چې په دینی تعلیماتو کې انساني حقوقو ته په پاملرنه کې زیات تاکید شوی او په هر زمانه کې او د هر یو قوم لپاره الهي پیغمبران علیهم السلام ولېږل شول چې هغوی له خپلو حقوقو او دندو سره آشنایی او انساني کمال ته ورسوي.
په ټولو الهي دینونو کې د انسان سعادت او نیکمرغي او فلاح او کامیابۍ ته د هغه په رسېدو تاکید شوی. هر دین په خپلو تعلیماتو کې انسان ته پاملرنه کړې او د هغه د حقوقو او ذمواریو په بیانولو کې د هغه نیکمرغي یې په نظر کې لرلې ده. په ټولو دینونو کې انسان ته د یو ارزښتمن کرامت لرونکي او په بله معنی مقدس وجود په توګه کتل شوي. په عهد عتیق کې راغلي چې آدم په الهي صورت کې پیدا کړی شوی دی او دا یعنی انساني موجودات په تندي باندې الهي مهر لري چې هغوی ته لوړ ارزښت ورکوي. قرآن شریف په دې اړه فرمایي: بېله شکه چې موږ د آدم اولادونو ته کرامت وباخه. د دینونو له نظره ټول انسانان په دې کې چې د خدای پاک لخوا پیدا کړی شوي دي شریک دي. په خلقت او پنځون کې اشتراک د ځینو هغو حقوقو په نړیوالتوب چې له ملکوتي سرچینې سره رامنځته کېږي تمامیږي. دغه حقوق په زوال موندونکي قوت او دنیوي اقتدار سره له انسانه نشي اخیستل کېدی. دغه مفهوم په یهودي او مسیحي سنتو او هم په اسلام او نورو هغو دینونو کې چې الهي بنیاد لري موندل کېږي. د اسلام حقوقی نظام هم یو اجتماعی نظام دی چې پکې د انسان سعادت او خوشبختی ته د غوره کمال په توګه پاملرنه کیږي. په دې نظریې سره د پیغمبرانو علیهم السلام بعثت د الهي احکامو په ملګرتیا سره د انسانانو لارښوونه کوي چې له الهي تعلیماتو او آسماني کتاب څخه په استفادې سره په ټولنه کې عادل، انصاف او عقلانیت ټینګ کاندي.
اسلام یو آیډیال او بیلګه نظام دی چې پکې له یوې خوا یوه نمونه ټولنه وړاندې کیږي چې خلک یې د ځان لپاره بیلګه وګرځوي، او له بلې خوا پکې خلک خاص مقام او انساني کرامت لري چې له حقوقو نه علاوه یو لړ ذمواری هم په غاړه لري، او د خپلې ټولنې په غبرګون کې کردار ادا کوونکی او ونډه لرونکی وي. او دا پوښتنه رامنځته کیږي چې د اسلام د مبین دین له نظره انسانان څه حقوق لري او څوک به دغه حقوق ټاکي؟ آیا انساني عقل په یوازې ځان دا صلاحیت لري او بشري حقوق ټاکلای شي؟ او آیا د انسان طبیعت او ذات د بشري حقوقو د ټاکلو لپاره یوازنۍ سرچینه او میزان دی؟ له دې بحثه مخکې ضروري ده چې د لویدیځ او د اسلام له نظره د حق د کلمې معنا بیان شي. په کلي توګه د حقوقو د ماهیت په اړه دوې نظریې موجودې دي. یوه نظریه چې په ارادې یا انتخاب باندې تاکید کوي، او بل نظریه دا چې په ګټه یا مصلحت باندې تکیه کوي. د لومړۍ نظریې مطابق حق له هغه قدرت عبارت دی چې قانون افرادو ته ورکړی دی چې یو کار دی وکړي یا دی ونه کړي. د دغې نظریې له مخې حق د انسان له ارادې یا انتخاب رامنځته شوی دی، یعنی هر کس په خپلې ارادې او انتخاب سره د خپلو تعلقاتو د برابرولو لپاره یو لړ قوانین قبلوي. نو ځکه فرد کولای شي حق اجرا کړي او یا ترې تیر شي. په دې نظریې باندې یو لړ نیوکې کیږي، من جمله دا چې ځینې انفرادي حقوق لکه ژوند د ختمولو یا سپارلو وړ نه دی. آیا فرد کولای شي د ژوند کولو حق له ځانه واخلي او یا خپل د ژوند حق د نورو لاسو ته وسپاري؟ یوه بله نیوکه دا چې نن سبا د حیواناتو، ونو او د سمندر د څنډو او نورو د حقوقو خبره کیږي چې له حیواناتو، ایکولوژي او د ژوند له چاپیریال سره په اړوندو مسایلو کې رواج پیدا کړی دی. حیوانات، غرونه او ځنګلونه څه قوت او ارادې لرلای شي؟ په دویمه نظریه کې د حقوقو هدف د فرد له قدرت او ارادې څخه ملاتړ نه، بلکې له هغه سره د متعلقو ځینو سرچینو او مصالحو حفاظت ګڼل کیږي. دغه نظریه له لومړۍ نظریې سره ځینې اړوندې نیوکې نه لري، خو هغه خنډ چې په دغه نظریه کې ښکاري دا دی چې له افرادو سره متعلق ګټې د هغو حقوقو یوه برخه ده چې د هغوی لپاره په نظر کې نیول شوي دي. یعنی لومړی په کار دی د افرادو لپاره یو لړ حقوق منظور شي، او بیا له هغو نه د رامنځته شویو ګټو ضمانت ورکړي او وپیژندل شي. البته له حیواناتو او د طبیعت له مظاهرو سره اړوند د حقوقو په اړه بیا هم پوښتنه شته چې داسې یو حق لرونکي څه ګټه لرلای شي.
دا اسلام له نظره د حق معنا څه ده؟ حق د پایدار هستی په معنا دی، یعنی هر هغه چیز چې ثبات او پایداری ولري حق دی. په همدی دلیل قرآن عظیم شان پروردگار جل جلاله حق بولی. د حج سورې په دوشپیتم مبارک آیت کې راغلی چې دا لدی عمل دی چې خدای حق دی او هغه څه چې بیل هغه رابولی باطل دی. البته حق درجی لري، ځکه چې هر حق د ثبات په یوه رتبه کې ځای نه لري، خو حق د حقوقو د علم په اصطلاح کې په اجتماع کې یو اعتباري مفهوم دی. حقوق له هغو ټولو اجتماعي قوانینو او مقرراتو څخه عبارت دي چې د پاک خدای لخوا د نظم، عدل او انصاف د ټینګښت لپاره په بشري ټولنه کې تدوینېږي چې د ټولنې نیکمرغي رامنځته کړي. دلته ضروری ده چې د حق او حکم فرق هم بیان شي. که یو چاره یوازې قانوني اړخ ولري یا د وظیفې تر حده وي او څیزونو ته ورګرځي، حکم ورته ویل کیږي. فقهي احکام چې هر یو د انسان لپاره یو لړ ذمواری ټاکي، له دې امله حکم بلل کیږي، او یا هم هغه احکام چې څیزونو ته ګرځي، لکه دا چې اوبه پاکوونکي دي. خو د حقوقو او احکامو ترمنځ نه بیلیدونکې رابطه موجوده ده. مثلا که څوم انسان د آزادۍ حق لري، خو په عین حال کې په آزادۍ مجبور دی، یعنی دا چې انسان نشي کوی له ځانه آزادي لرې کاندي، نو له دې امله ټول هغه حقوق چې د بشر له آزادۍ سره اړوند دي د انسان په اړه الهي احکامو ته ورګرځي. د مثال په توګه که څوم انسان د ژوند حق لري، خو وظیفه لري چې د دغه حق حفاظت وکړي او نشي کوی هغه له ځانه جدا کړي. په دینی مکتب کې د انسانانو د ټولو حقوقو روح د خدای جل جلاله حکم دی، په دې معنی چې هم هغه ډول چې انسان په کار دي له سالم اوبو او هوا استفاده وکړي او حق نه لري چې له دغو دواړو څخه ځان بې برخې کړي، همدا ډول انسان دنده لري چې له هغو حقوقو څخه چې خدای ورلره ټاکلي دي استفاده وکړي. یعنی انسان د هر هغه حق په وړاندې چې پاک خدای ورته عطا کړي یو لړ دندې او ذمواری لري، او دغه ذمواری د هغه حق له حفاظت او خیال ساتنې سره اړوند دي. پاک خدای په دې وجه دغه ذمواری او دنده فرض کړي چې غواړي انسان له خپلو انساني حقوقو څخه په ګټه اوچتولو سره کمال او سعادت ته ورسي، ځکه چې د ټولو احکامو او ذمواریو ریشه او جرړه د انسان مصلحت ته ګرځي. دغه احکام یوه ټینګه اډانه لري، ځکه چې دغه ټول احکام پاک خدای ته چې حق دی او پایداره هستی ده ورګرځي. د قرآن شریف د توبې سورې په درې دیرشم مبارک آیت کې راغلي چې هغه ذات چې خپل پیغمبرې له هدایت او حق دین سره راولیږي، دلته په دې خبره پوهیدی شو چې دیني احکام د پیغمبرانو او انسانانو ترمنځ د یو عامه تړون او اجتماعي اعتبار په څیر نه دي چې وروسته د باطلېدو وړ وي. په همدې دلیل هر هغه قانون چې انسان د آسماني وحی په نظر کې لرلو نه بغیر برابر کی دا باطلېدو وړ دی.
په توحیدی نړۍ کتنه کې هر هغه نعمت چې له حق سره مل وي او هیڅ داسې یو نعمت په دنیا کې نشي موندل کیدی چې انسان یې په وړاندې مسؤول نه وي. د نهج البلاغه په 244 حکمت کې حضرت امام علی علیه السلام فرمایلی دی، د پاک خدای لپاره په هر نعمت کې یو حق دی، هر چا چې حق ادا کړ له هغه نعمت زیاته ګټه وچتوي، او هر هغه کس چې د هغه حق په وړاندې کوتاهي وکړه نو ځان یې په خطر کې واچاوه، یعنی د نعمت د ختمېدو خطر. نو په دې بنیاد انسان له نعمتونو څخه په استفاده کې آزاد نه دی، او په کار دی د هر هغه نعمت حق ادا کړي. خدا چې د هر نعمت حق څه دی، په کار دی د وحي تعلیماتو او د دینی لارښوونکو ویناوو او د نعمتونو په وړاندې د هغوی کردار ته پاملرنه وکړي. گرانو او قدرمنو دوستانو، پراتلونکو پروگرام کې به دا وضاحت وکړو چې ولی خدای پاک د بشری حقوقو د ټاکلو لپاره صالح مرجع دی. همدارنګه دا موضوع چې انسان په یوازې ځان او په خپل عقل باندې په تکیه سره نشي کولای د انساني حقوقو د ټاکلو لپاره یو ښه سرچینه وي، له یو لړ دلایلو سره به یې ستاسو په خدمت کې وړاندې کړو. نو تراغمو پلوی او متعال خدای سپارو.